د آزادی میلمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. لدوی باورو شفق سب د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه که دلی دا رشته مو پخپل خوشه کرده و او کنه د نمرو پا اساس رو تراخلی؟
ډیر مننه شبر صاحب. سلامونه درنش ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیری کوچنیوالي څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه وه. بیا چې مې کله د کانکور امتحان ورکی نو دغه رشته مې پخپل خوشه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړي وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولي؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د ازاد مطالعې سره جوړه ولا. کوم مهال چې مثال یا عمر ډیر کاملو، ما به ځینې مجلې لوستلې چې په هغه وختو کې زموږ په کلي کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال وو، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، د غراز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د ازادې مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شوله. بیا مې ځینو مشایرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامونو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړو چې زما خوښېده، او ادبیات د ذوق خبره سولم. هلته څنګه کې په ادبیاتو هم ورسره فعالم. اوس فعلا هم ادبیات کې اخته یم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ول چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چیرته دی؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلي کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوم، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صفنه هاته دلیه ولوستله په کابل کې مې دلیه وویله. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترخو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په وسیله باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافیکي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنپسه ښار ته راځي، نو دغه ماحول سره نابلد دی، د خلکو سره نابلد دی. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورستم، دا یوه خصوصي ښوونځی وه، پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندي مهال چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت او کلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی، دا زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم، یو بل ځوان راسره ولو. البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه، په دغه سیمه کې موږ یو، زه یو هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنې په عین حال کې ما ته دا را وښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ملا څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې درته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ملا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر، نو در ته ویل چې د خپل فرهنګ کلچر بیا پوری ساته.
کچر تر شو لیکوالی ته شفق سپ تاسو تر سپوري څلې کلی دي.
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ می وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله. تم د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړی، په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر، د غراز، د حبیبي صاحب، د میر غلام احمد غبار، د ځینو نور، علي احمد کیزاد، د ځینو نور افغان ورخینو تحقیقي مواد او څېړنې کتابونه ما ولوستله. هغه څخه وروسته ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مرحله پورې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپره شوي دي. البته په کامې پاڼه کې، په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. دې څخه وروسته بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه سې نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغه سې نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړوله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې به راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کورسونه ډېرول، هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل، یعنې شعر شاعري به هم پکې وله، یا به مې شعر پکې وله، یا به مې غزل پکې وله. دا هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار افیل کوي. نو هلته مې یو خپرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. دا هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ افیل کوي د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادی میلمه مو زبی شفق دی، کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي چې دغه راډیو سره همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي، او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلکو پیغام بسی ډول کېدلی شي. او سختواله ادارې چې استډیا ډیر لري، فاشل سرګردانی لري، د مثال په ډول کې څو پیوځای خرابور کې استډیا لري. او د غزما برخې بیا دا زه کله چې خبرونه آماده کوم، لومړی تحقیق ورته کوم، لبلا بیلو سچنو څخه معلومات اخلم، لږه خبرسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او استډیا ډیر لري، په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال دی وی راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کیږي، خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تهدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په باره کې کدي ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي، چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده. او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، کار دا چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې، ای آی کې ورکو، ای ای هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دا پښتو ژبې ته چی موږ متن مثلا ای آی ته ورکو، دی آی سیستم ته ورکو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي او که یو ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولی شي. دغه چپ چپ چې اوس موږ وګورو چپ چپ چې د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنې په ټوله کې د پښتو ژبې په بېلابېلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چپ چپ چې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډېره پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه به هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه د دې لپاره رامنځته شوې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیسټم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخل شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي همداسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخې لري، یوه د سبت برخه ده، یوه د اورېدلو برخه ده، یوه د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخې راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشتراره، هغه جملې موږ سبتو. دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اورېدلو برخه ده، په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو چې مثلا ژغیږه ککړتیا ونه لري، سمې تلفظ شوي، معیاري اصولو برابر وي، او که چیرې ناسم وي موږ یې ردوو. او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بېلابېلو لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده، نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ چې تاسو کوي ځینو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه اوس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چېرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. نو مخکې وویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د ثبت برخه ده. د ثبت برخه کې چې کوم حال موږ یوه جمله تلفظ کوو، ثبت کوو، هغه یو ثبت بیا پنځه نفر نور دغه کوي، رل تایید کوي. کچیر هغه ثبت یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و، ژغیږه ککړتیا نه درلوده، تیزه نه و تلفظ شوی، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و، بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدوي. په پنځو نفرو کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه ژغ واخلي، پروسس یې کړي، او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفرو کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ، او درو نفرو تایید کوي کوم څه یې کېږي، او که چیرې بیا درو نفرو برعکس رات کوي او دوه نفرو تایید کوي، بیا هغه ژغ نه څه کېږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیږه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي. نو کیفیت، معیار او شفافوالی په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعته کار کړی دی، او تر فارسي، اردو، او کوردی، او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پهولو او راپهولو ژبې دي لکه انګلیسي، او دغه راز جرمني، او ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو تلګي.
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي، اغوی هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس څړل کسان له تاسو سره وزي شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا اوس تر ډېره پورې د پوهنتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره دي. موږ د میډیا له لارې کمپاین ډېر فراخ کوي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه دغه کمپاین را وباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې. دغه کمپاین په پوهنتونو کې هم د پوهنتونو محصلین مور باندې راولو، او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو تاچولې دي چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډېره پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته په رضاکارانه ډول باندې. نو که چیرې یو څوک لوستل ونیسي کولی، هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدوي، هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځه یګانو مراتول هم ډېر مهم دي. او بیا د بېلابېلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبتوي چې تر ډېره پورې د مشرقي زون لوستونکي ډېرې جملې پکې ثبتوي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي، او د نشته پر ځای باندې نسته وایي. دغه ستونزه مو هلته تشتروي کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ور داخل شي.
دغه کومې جملې چې تاسو ور داخلوي، دغه جملې له کوم ځای پیدا کوي؟ څه شی ورته لولي؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو. د کتابو د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي، هغه پښتو جملې راخو، هغه موزیلا ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرویښولو کې ډېر مهم رول لري. دغه ځینې جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ داخلې کړې، بیا یې هغو خلکو ته را اړوي چې هغه د سب برخې کار کوي، هغه یې بیا ثبتوي. چې سب چې بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه د جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري. پښتو جملې موږ هم ور اضافه کوو، او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجدو مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو. د ناولونو څخه جملې راغلا، د نصر احمد احمدي ځین ناولونه موږ د خپل ټول راشولې دي، البته جملې موږ راشولې دي د موزیلا ورکړه. دا غوښته خو رسې بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوسنګ تراړي شي، هغه لوسنګ چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی، او وایډیشن په برخه کې تراړي بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه، تاسو خپله له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه په دې وروستیو کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکې د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو. نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ، یو اعلانات مو خپره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتو راکې کیږي چې موږ څه لګیای.
یو شی چې دا اوس زه ستاسو خبرې اورم، کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د ای آی او په نړۍ کې ای آی ته د یو ډیر ستر انقلاب په سترګه کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې، ممکن یو برق وي، بل کمپیوټر وي، او تر دواړو مهمه ای آی ټیکنالوژي وي. یعنی ای آی ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ژغ باندې څور داخلوي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په ای آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنه وي. تاسو فرضاً د پیل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې، په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي، او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري که څنګه؟
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او د غراس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو دا ونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غراس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته راتشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي. او تر ډیره پوری په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پوري خو هغه زموږ هڅې چې کمی دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توکو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د هغه غاړي یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خوا ته لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. تاسو وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته یوه لسیزه به یاد کړو، د پښتو په برخه کې بيخي ډېر مواد خفاره سول، پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هوا شعر راغونډ سول، د غراز سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شو ولای چې پښتو ژبې ته دی مفید تمام سوې، پښتو ژبې په ګټه تمام سوې. نو دا یو ښه شانس یو، موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو او د مشرانو ولا شوونو د غراز دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته سوکې او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق شو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په چونه کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښې هغه غاړه طالبته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه سوې ده، ورکه سوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلي ده، تر اغیز لاندې راغلي ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله په دغه تلفظ کوي وایي وړه غلطي کوي، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنی دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورمنه روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
پدې کې شک نه سې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن پدې کې هم شک نه سه کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو له ژباړې ژباړل شوي دي، مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی دی بیا لږه پښتو ته راژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخزمن شي او هم به چاره نور به تر شي. که څنګه شفق سي؟
ډیره مننه ستاسو خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو یا موزیلا ته ورداخل کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغسې کتابونه چې بیخي ویناوې بوی یا به لارښوونې ولې، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماتنې ګډوالې. هغه جمله چې زموږ په کار چې موزیلات یې ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکوله چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو، او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې ته توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یا هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. په دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو، دغه راز پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې چې میشتې، د هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو، تر څو پورې چې سوچا پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورای، هغه باید ای آی ته په لاس ورکړو، تر څو پورې چې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامات اوسئ د بلنې د راکولو په مناسبت. کور مو ودان. شفق شیشر.